د سهار 15 بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنی خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دین نیم ساعت خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له طالبانو غواړي لاغو پالیسیو او کړنو لاس واخلي چې له مخې په افغانستان کې د خلکو اساسي حقوقو تر پښو لاندې شوی دي. دغه پریکړه لیک چې مسوده د اروپای ټولنې په استازیتوب اسپانیا د دې شورا شپږ څلوېښتمې غونډې ته وړاندې کړې وه، پرون چهارشنبه په قاطع اکثریت سره تصویب شوه. دغه پریکړه لیک د دې ترڅنګ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ځانګړي استاذ ریچارډ بنټ د کار موده د یو بل کال لپاره غځوي، له طالبان هم غواړي چې خپلې پالیسۍ د بشري حقونو له هغو نړیوالو تړونونو سره سمې کړي چې افغانستان لاسلیک کړي او مسؤلیت لري چې هغه عملي کړي، چې نو پاکستان دغه پریکړه لیک ته رای ورنه کړي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اندېښنې وړ وباله او ویې ویل لکه چې طالبان بیا پر دې واد واکمنان شوي د بشري حقونو وضعیت ته پام وړ خراب شوی دی. هیومن رایټس واچ دغه څرګندونې پرون د افغانستان په اړه د نړیوالې دورې څېړنې په درشل کې په یوه استول شوي لیک کې چې په خپله ویبپاڼه یې خپور کړی دی. د بشري حقونو ډیټا لی ویلي وروستی ځل د افغانستان په اړه دغه نړیواله دورې څېړنه د 2019 کال په جنوري کې شوې وه. د بشري حقونو د څار سازمان وای افغانستان د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو د کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیون په شمول د بشري حقونو د نړیوالو تړونونو یو بنسټیز اړخ دی، خو د طالب چارواکو قوانین، تګلارې او کړنې په سیستماتیک ډول د افغانانو حقونو تر پښو لاندې کوي. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ لخوا د نړیوال دورې څېړنې 15 غونډه د راتلونکي 2024 کال د جنوري په 22 پیل او د فبروري تر 2 پورې دوام وکړي. اسرائیل د غزې په ترانګه کې د حماس پر هدفونو بریدونه پراخ کړي او د دې شار ځینې برخې له خاورو سره یو کړي دي. په عین حال کې د اسرائیل پوځ ویلي چې د دې هېواد ځمکني ځواکونه د ټانکونو او د درنو پوځي وسلو په ملتیا د غچ اخیستونکو عملیاتو لپاره د غزې په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي. د اسرائیل د پوځ ویاند جاناتان کونریکوز ویلي چې د حماس په برید کې په دې هېواد کې د وژل شویو کسانو شمیر 1200 ته رسېدلی چې اکثریت یې ملکیان دي. په غزه کې هم روغتیایي چارواکو تایید کړه چې پر دې ښار د اسرائیل په بریدونو کې له 900 زیات کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو ادارې ویلي چې د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې په غزه کې شاوخوا 2500 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې بنند استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې مخامخ شي. دا مسابقه نن ماسپښین د لکنهو د کرکټ په لوبغاړي کې کیږي او د لوبو له ډګره دا خبر لرو چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د مکاو لوبډلې ته له ماتې ورکولو وروسته د آسیایي هیوادونو د فوتسال سیالیو ته لار ومونده. افغان لوبغاړو پرون د مکاو لوبډلې ته یولس په مکاو لوبډلې یولس ګولونه وکړل او د افغانستان د یولس ګولونو په وړاندې د مکاو لوبغاړو یوازې 2 ګولونه ووهل. دا سید رادو سارانی خبری مجله په منسنی صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې په هرات کې د زلزله ځپلو له حال خبرو. د طالبانو د روغتیا وزیر وایي
موږ ته دا ثابته ده کچیر د خلک تر یو میاشت پورې په خیمو کې گزاره وکړي، اما د یو میاشت نه وروسته شاید دا په خیمه کې ژوند کول به ډیر مشکل وي.
د ملګرو ملتو په وینا د هرات د سلسلې له امله اغیزمن ماشومان روحي او رواني درملنې ته اړتیا لري. نړیوالو چاپي خبرونو ته هم د هرات د سلسلې په اړه چې پرون یو ځل د سیمې خلکو ته یو ځل بیا د سیمې خلکو ته سخت قانونه ورتل مطالب خبره شوې دي. د قوشتېپې د کانال د دوهم فاس چارې پیل شوې دي. د چارو د یو متخصص نظر هم په دې اړه درسره شریکو.
په هر فاصله کې باید چې فرعي کانالونه یو ولي جوړ شي چې د هغې ځای د اوبه ورسول شي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په هرات کې ګڼو خلکو تیر شپه له کورونو بهر تیر کړه. په سیمه کې د مرګونو زلزلې شپږ ورځې تیرې شي، خو ټکانونه بیا بیا احساسی شي چې له امله یې خلک ویرېدلی دي. پرون په هرات کې د زلزلې ټکانونه هم داسې پیاوړي وو لکه د شنبې د ورځې، خو خلک له کورونو بهر وو ځکه یې تلفات کم و. سره له دې چې له زلزله ځپلو سره د یو شمېر هیوادونو او مرستندویو مؤسسو د مرستو خبره کېږي، خو ویل کېږي دغه بهیر ډېر رو دی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د افغانستان په لویدیځ کې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي چې تر اوسه لازمې مرستې ورسره نه دي شوي او دوی مجبور دي چې په دې سړه هوا کې شپې او ورځې له سرپناه پرته د باندې تېرې کړي. جمعه ګل د هرات د چهاک کلي اوسیدونکی دی. د هغه کلي چې پرون چهارشنبه یوې بلې زورورې زلزلې ولړزاوه، دی وایي تر اوسه یې هېڅ لاسنیوی نه دی شوی.
سرپناه لرو او نه ډوډۍ او هغوی چې پاتې دي ساړه نه کړي، موږ ته هېڅ نه دي راپاتې. زه او نور چې ژوندي پاتې شوي یو یوازې.
د هرات ښار په 2 کیلومتره کې د پرونۍ زلزلې شدت هم په زندهجان ولسوالۍ کې د اولې په څېر د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په هرات کې د زلزله ځپلو وضعیت ډېر خراب او جدي وباله، وویل چې هغوی ډېرو مرستو ته اړ دي. هغه پرون چهارشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې سرپناه د هرات د زلزله ځپلو یوه اساسي اړتیا ده.
موږ ته دا ثابته ده که چیرې دا خلک تر یو میاشتې پورې په خیمو کې ګزاره وکړي، اما تر یوې میاشتې نه وروسته شاید هلته په خیمه کې ژوند کول به ډېر مشکله وي.
ښاغلی عباد په دې اړه چې د زیانمن شوو لپاره به په څه ډول سرپناوې برابرېږي نور جزئیات ورنه کړل، خو د تېر کال د پکتیکا او خوست له ورته زورورې زلزلې وروسته ویل کېږي چې د سرپناه په ګډون په دې ولایتونو کې د زیانمن شوو خلکو چندان لاسنیوی نه دی شوی. په هرات کې له شوې زلزلې وروسته د ناروغیو زیاتېدا هم اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې یو کارکوونکی عبدالرازق وایي اکثره ناروغان د معدې، سینه او بغل او د ستوني درد څخه کړېږي. په سیمه کې د دې ټولنې ډاکتر حکمت الله مومن وایي تېرو 2 ورځو کې د په لسګونو ناروغانو درملنه کړې ده.
مومن چې موږ ته مریضان راغلي تقریبا 200 نفره شاوخوا، چې دغه 3 ورځې کېږي موږ ته دوي کړي. په اول قدم کې خو مریضان چې وو په سیتامه کې وو، وروسته چې هغه مریضان موږ طرف ته راغلي دي نو اوس موږ دلته موجود وي شپه او ورځ موږ دلي وو د خلکو په خدمت کې.
په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د بیړنیو چارو رئیس الله ابو زید چې د هرات زلزله ځپلې سیمې ته ورغلی، د دې سازمان په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې له زیانمن شوو سره د خواخوږۍ او پیوستون تر څنګ وضعیت له نږدې ارزوي. د روغتیا نړیوال سازمان دلته دی چې اړتیاوې په ګوته او وضعیت وارزوي او په دې توګه له خلکو سره له هغو سره چې دې پېښې زیانمن کړي خپل پیوستون وښيي. یو شمېر هیوادونو او مرستندویو ټولنو د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کې د هرات له زلزله ځپلو سره د سعودي عربستان، قطر، ایران، چین، ډنمارک، ناروې، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان د خوراکي او غیر خوراکي موادو او نقدو پیسو د مرستو خبر ورکړی دی. طالبانو هم له زیانمن شوو سره له خپله اړخه د 1,000,000 افغانیو چې 1,200,000 ډالره کېږي د مرستو خبره کړې ده چې اړتیاو ته په پام هغه ناڅیز مرسته بلل کېږي. په افغانستان کې دغه طبیعي پیښه داسې مهال پیښیږي چې د دې هیواد میلیونونه وګړي د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله خپل ورځنی ژوند په ډېره سختۍ تېروي او د ملګرو ملتونو په وینا اکثریت نه پوهیږي چې بل وخت ډوډۍ به له کومه کوي. د هرات زلزلې هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت پر ستونزو زیات کړي او په زرګونو کسان چې د اوبو، ډوډۍ او سرپناه له نشتوالي سره مخ دي شپې د باندې په پارکونو او سړکونو کې تېروي. هغه هم داسې مهال چې ژمی را روان دی او هوا مخ په سړېدو ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې افغانستان به سخت ژمی په مخ کې ولري.
بلور ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغی دفتر یا اوچا وایي چې وروستیو زلزلو ګڼ ماشومان له رواني پلوه اغېزمن کړي دي او هغوی روحي او رواني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجیز صندوق یا یونیسف بیا په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې راپورونو له مخې د اغېزمن شویو کسانو له ډلې 90% ښځې او ماشومان دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په لویدیځ کې تر سخت زلزلې وروسته د ځاني او مالی زیانونو تر څنګ د زلزله ځپلو سیمو ډیری اوسیدونکي له سخت ذهني او رواني ستونزو شکایت کوي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ دفتر اوچا او اوورد ویژن وایي چې بیړني رواني او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د اوچا په وینا له زلزلې وروسته تر 2,000 زیات کسان له ستونزو سره مخ دي او یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي او یا هم یې کورونه ویجاړ شوي دي. او چا زیاتوي د مخابراتي خدمتونو د بندېدو له امله له زیانمنو شویو کورنیو سره اړیکې نیول او د معلوماتو راټولول ډېر پڅ مخته ځي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف استازي فرانک ایکویزا په یوه بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په لویدیځ کې تر زلزلې وروسته ښځې او کورنۍ له ګواښ سره مخ دي. یونیسف په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د راپورونو له مخې 90% اغېزمن شوي کسان ښځې او ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د زلزلې یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې له زلزلو وروسته د ماشومانو، ښځو او ډېرو عمر لرونکو کسانو روحي او رواني حالت ښه نه دی. د یګانې په نوم د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې دوی کور پرېښی او ټوله ورځ او شپه په باغ کې تېروي. هغه زیاتوي د کورنۍ ماشومان یې له روحي فشار سره مخ دي او تل ژاړي.
زمان که زلزله شروع شد خارزاده ها برارزاده همه گی گرفتیم از خانه.
کله چه زلزله و شوه مگل کوره ووتو مشمان ویری دلی و ویلی هر وقت زلزله کیگی دیر وقت باونیسی چه مگ طول آرام شو.
ده هرات یو بله اوسیدون که رانا وای چه دوی پا پارک کش پیتی روی و ده ماشومان و اولویان و روحیه دیر کمزوری شویده.
اطفال که می ترسن هر لحظه
ماشومان دیر داریگی وای اوز به زلزله وشی و مگ با مرشو لویان هم ده غشان اندیخ مندی مگ پا کور که نوشو پاتی کدلی.
په ورته وخت کې ارواپو محمد وایس نبرد وایي چې د زلزلې پر مهال او وروسته خلک باید د امکان تر بریده خپل ځان آرامه کړي، له ماشومانو سره ډېر عاطفي چلند وکړي.
کودکان نر با آغوش بکشین برای آرام سازی اونر کشید.
ماشومان دیگه که ونیسی تسلی دیور کری. پا دویم گام که پیخ عادی و گنای او هوای آرامی تراو بولی. پا دریم گام که پا آرامی سر هوای تاو وای چی دا پیخ عادی دی.
نوموړی زیاتوي چې اوس مهال زلزله ځپلي بېلابېلې اړتیاوې لري او رواني مشورې له مهمو اړتیاوو څخه دي چې بنسټونه او د طالبانو حکومت یې باید په پام کې ونیسي. ارواپوه او د ارواپوهانو د ټولنې مشر عبدالرشید جمشیدی وایي چې د ارواپوهانو له یوې ډلې سره یو پروګرام پیل کړی چې هرات ولایت ماشومانو ته د لوبو په جوړولو او د ډالیو په ورکولو سره د هغوی روحیه لوړه کړي. هغه وویل
در 4 نقطه از هرات بود، هم برای خواهران هم برای برادران.
د هرات په څلور ځایونو کې مو د نیم ساعت لپاره د مشورې، د دعا پروګرام او د خواخوږۍ پروګرام درلود. په دې پروګرام کې ماشومان او کورنۍ هم شامل دي او نن مو په ځینو کلیو کې د پروګرام ته دوام ورکړ.
که څه هم تر اوسه په دغو زلزلو کې د اوښتو مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه، خو د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا په زرګونه کسان پکې مړه او ژوبل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پام کې ده چې په نورستان ولایت کې د نږدې 40 میلیونه افغانیو په لګښت یولس ښوونځیو ودانۍ ترمیم او د 40 پاکو اوبو ترڅنګ نورې اسانتیاوي ورته چمتو شي. د دې بیا رغونې لګښت یونیسف او یوه برخه د طالبانو حکومت ورکوي. په دې ولایت کې څو ورځې مخکې هم د یونیسف او حکومت له لورې د یو شمېر ښوونځیو د بیا رغونې چارې پیل شوې وې. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان پوهنې ریاست مسؤلین وایي د حکومت او یونیسف په مالی ملاتړ زده کوونکو ته د درسي چاپیریال او نور اسانتیاو چمتو کولو لپاره چټکې هڅې پیل کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن د نوو پیل شوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
له هغوی نه یو هم دغه د پروژو افتتاح ده. مونږ د پوهنې وزارت د لازمه همکاري په اساس 15 میلیونه داخلي بودیجې نه 15 مکاتب ترمیمېږي. د یونیسف تر 14 میلیونه شپږ لکو پورې شپږ به مکاتبو کې عصري تشنابونه، پایپسکین او اوبو ذخیرې دا ټول ترمیمات پکې شامل دي. مونږ د 19 میلیونه شپږ لک او 1.5 افغانیو په ارزښت دغه پروژو پرانستم وکړاو.
د هغه په وینا چې څو ورځې وړاندې هم د شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ په لګښت د یو شمېر ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړي او پکې زیاته مرسته د یونیسف لخوا ورکول کیږي. په نورستان کې د ښوونځیو د ودانیو ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد ولایت ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له عملی زده کوونکي او ښوونکي تل شکایتونه کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي
تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې سال کې چې پر غزې د اسرائیل بریدونه دوام لري، د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو او سیاسي سیالې بینی ګانټس د جګړې په جریان کې د اضطراري حکومت اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د جګړې دواړو اړخونو ته د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. نور په دې راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه سیال د دفاع پخوانی وزیر بینی ګانټس خپل سیاسي اختلافات یوې خواته کړل او په یوه بیړني حکومت او د جګړې په کابینه کې سره یو ځای شول. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نتنیاهو چې یو ښي اړخ سابقه دار سیاستوال ګڼل کیږي، له ګانټس سره سیاسي هوکړه کړې او ژمنه کړې چې د اوس لپاره به د حکومت د قضایي سیستم د بیا کتنې پلان چې له یوه کال راهیسې په وړاندې پراخ اعتراضونه پیل شوي ځنډوي. د اپوزیسیون بل مشر یار لپید له دغه موقتي ائتلاف سره نه دی یو ځای شوی، خو په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې د جګړې په کابینه کې به یوه څوکۍ د هغه لپاره خوندي وي. د راپور له مخې په اسرائیل کې د نوي اضطراري حکومت اعلان داسې مهال کیږي چې د اسرائیل پوځیانو چې له څو ورځو راهیسې غزې ته څیرمه جنوبي جګړه ځپلو ښارګوټ کې تصفیوي عملیات ترسره کړي، وویل چې ټول ټال یې د 1200 کسانو مړي موندلي چې زیاتره یې ملکي وګړي دي او د سخت دریځو اسلام پالو په برید کې وژل شوي دي. دا د اسرائیل دولت تاسیس په 15 کلن تاریخ کې تر ټولو خونړی بریدو چې د حماس ډلې اړوند وسلوالو ډلو له غزې د ځمکې هوا او اوبو له لارې تېره شنبه ترسره کړ. د راپور له مخې په غزه کې چارواکو وویل چې د اسرائیل په هوایي او توپچي بریدونو کې له زرو زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو وویل چې د شنبې له ورځې راهیسې په غزه کې 11 کارکوونکي وژل شوي او د نړیوال سره صلیب او هلال احمر کمیټو هم ویلي چې 15 غړي وژل شوي دي. د جګړې له پراخېدو سره په اسرائیل کې د حماس لخوا د یرغمل شوو هغو لږ تر لږه 1.5 کسانو د برخلیک په اړه چې اکثریت اسرائیلیان او یو شمېر نورې بهرنیان او دوه طبیعت لرونکي دي هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د حماس وسلوالو د اسرائیل په جنوبي ښارګوټ د برید په نتیجه کې دغه کسان یرغمل کړي او له ځان سره یې غزې ته بیولي دي. حماس ویلي چې څلور یرغمل د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي او خبرداری ورکړی چې که له مخکینی خبرداری پرته اسرائیل په بریدونو کې ملکیان په نښه کړي نو نور یرغمل به ووژني. په عین حال کې په غزه کې چې شاوخوا 2.3 میلیون وګړي اوسي، اسرائیل څه باندې زر ودانۍ له خاورو سره یو کړي او دا سیمه په بشپړه توګه محاصره کړې ده. اسرائیل پر غزې او بخوراکي مواد او برېښنا بند کړي چې له امله په سیمه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو په وینا له 260,000 زیات کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي او اروپایي ټولنې هم د یوه بشري دهلیز د پرانستلو غوښتنه کړې تر څو ملکي وګړي وکولی شي په دې سیمه کې له جګړې وتښتي. دا په تېرو 15 کلونو کې 5م ځل دی چې په غزه کې جګړه نښلي. له اسرائیل د ملاتړ په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې خپل دې د متحد اسرائیل ته نور مهمات او پوځي تجهیزات ورکړي.
د حماس او اسرائیل د شخړو په ترڅ کې د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اسرائیل په لور روان شوی دی. د غواړي په دې ډول اسرائیل سره خپل خواخوشي څرګنده کړي. بلینکن به نن اسرائیل ته ورسیږي او احتمالا به له بنیامین نتنیاهو سره وګوري. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د حماس په برید کې تر اوسه پورې 12 امریکایان د اسرائیل دننه وژل شوي دي او یو شمېر امریکایان چې شمېر معلوم نه دی تری تم دي. بل لورته د همدې منځني ختیځ د شخړې په ارتباط د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د اسرائیل فلسطین د شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. په دې اړه د ریاض له لوري کومه تبصره تر دې دمه نه ده شوې.
له خبرونو ور اخوا
له خبرونو ور ها خوا به د نړیوالو چاپی خبرونو پانه لمړی راوړل وچه په خپل تازه غاڼو کې د هرات د سلسلې پاړه څه خبره کړې دي. فريد سيال کتنه ورته کوي.
دا سیمې او نړۍ غاڼو ورسپانو او انلاین خبرونه په هرات ولایت کې د روستۍ زلزلې د ناورین پاړه خبرونه راپورونه ولیکنې خبرې کړې دي. په هرات ولایت کې د چهارشنبه په سهار وختي دویم زلزلہ د غاڼو نړیوالو رسنیو د خبرونو په سرټکو کې و. نیویارک ټایمز په هرات کې د چهارشنبې په سهار وختي د شوې زلزلې په اړه یو راپور کې وایي پاتې رو 15 ورځو کې دا دویم ځل دی چې د زلزلې ټکانونه خلک له خپلو کورونو څخه باسي او زیاتوي. زرګونه نور چې تر دې مخکې د شنبې د ورځې زلزلو ټکانونو ویرولي وو لا د مخه له کورونو بهر او په خیمو او یا له نورو توکو په جوړو کړو جنګړو کې اوسیږي. دا چهارشنبې د زلزلې په اړه نیویارک ټایمز د هرات پارک هوټل کې د میشتو خپلو خبریالانو له قوله لیکي چې د هوټل دیوالونه سخت ولړزیدل. کله چې د هوټل میلمنو بهر منډې وهلې د هوټل د تالار روښانه څراغونه مړه شول او د ځینو خونو د چتونو ټوټې په غولیو راپرېوتلې. ورځپاڼه د محمد رضا په نوم په هرات کې د یو ډاکټر کیسه کوي چې فکر یې کاوه د شنبې د ورځې د زلزلې پس لړزې ختمې شوې او په همدې ډاډ په کور کې ویده و. خو رضا ورځپاڼې ته ویلي دي چې د تېرې شپې زلزلې دومره ویرولی چې سر یې ګرځي او زړه یې بدیږي. ورځپاڼه وایي داسې ښکاري چې د چهارشنبې د ورځې د زلزلې تلفات او ویجاړۍ تر درې ورځې مخکې شوې زلزلې کمې وي. ځکه د لیکوال په باور یو خو دا زلزله هرات ښار ته نږدې شوې چېرته چې ډېرې ودانۍ کانکریټي دي او د هغو ولسوالیو په څېر له خامو خښتو او خټو نه دي جوړ شوي چې د درې ورځو مخکې زلزلې درنه مرګ ژوبله پکې واړوله. بل دا چې د زلزلې له ویرې ډېر خلک له کورونو بهر ویده و. خو نیویارک ټایمز د هرات ښار تاریخي لرغونتیا ته په پام ویلي دي چې دغلته لرغوني ودانۍ د زلزلې له زیانونو خوندي نه دی پاتې. ورځپاڼه په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس فرید احمد ایوبي له خولې لیکي چې زلزلې د ګوهرشاد بیګم منار یوې برخې ته زیان اړولی دی. د پنځمې پېړۍ څخه پاتې دې تاریخي آثارو ته د پیښو خطرونو په اړه لا د مخه لرغونپوهانو اندېښنې ښودلې وې او له چارواکو یې د خوندیتوب د اقداماتو غوښتنه کړې وه. زلزلې همدارنګه د هرات ښار د لوی جومات چې په سیمه کې له تاریخي جوماتونو څخه د ځینې برخې هم زیانمنې کړې دي. د هرات ولایت له زلزلو ورخوا ځینو برېټانوي ورځپاڼو بیا د طالبانو له بند څخه د څلورو برېټانوي وګړو په خوشي کېدو لیکنې خپرې کړې دي. په دې لړ کې د ګارډین ورځپاڼه وایي دا څلور برېټانویان د سه‌شنبې په ورځ افغانستان کې د طالبانو له توقیف خوشې شول. په دې اړه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا کسان د کوربه هیواد له قوانینو د سرغړاوۍ له امله نیول شوي وو او دوی د دې څلورو برېټانوي وګړو د کورنیو په استازولۍ د افغانستان له اوسنۍ واکمنو بخښنه غواړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت بیان کې د خوشې شوو کسانو د سرغړاوۍ په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو ګارډین ورځپاڼې په دې اړه په راپور کې د خوشې شوو کسانو په اړه څه ناڅه معلومات خپاره کړي. د ورځپاڼې په وینا په دوی کې یو هم کیونی کارنویل و چې د جنوري په میاشت کې د نیول کېدو پر مهال یې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنرۍ سره کار کاوه. لیکوال وایي هغه د طالبانو د استخباراتو د ادارې په یوه چاپه کې نیول شوی و او د خپل هوټل په کوټه کې یې د غیر قانوني وسلې په لرلو تورن و. د کارنویل کورنۍ هغه مهال ویلي و چې د طالبانو حکومت نوموړي ته دا وسلې جواز ورکړی و. تروسه څرګنده نه ده چې د دې کسانو د خوشي کېدو لپاره د برېټانیا د حکومت او طالبانو ترمنځ کوم بل ډول جوړجاړی شوی او که یوازې د بخښنې په غوښتنو سره خوشي شوي دي.
دا ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدل پیغامونه درسره شریکوو. خو مخکې تر دې چې د پیغامونو ته مخه کړو قوشتېپې ته به ورشو. په افغانستان کې د قوشتېپې کانال د لومړۍ برخې کارونه بشپړ شول. د دې کانال لومړۍ برخه یو سل 8 کیلومتره اوږده ده. په دې اړه په هغو مراسمو کې چې پرون په بلخ ولایت کې جوړ شوي وو د طالبانو یو شمېر چارواکو برخه اخیستې وه. مراسمو ته د ویناوالو خبرې تر ډېره د قوشتېپې کانال په اقتصادي او کرنیزو ګټو او دغه شان د دې کانال په اړه د منځنۍ آسیا هیوادونو په ځانګړي ډول ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته په ډاډ ورکولو ورټولې وې. تفصیل په دې راپور کې.
د یو سل 8 کیلومترو په اوږدوالي د قوشتېپې کانال د لومړي فاز د جوړېدو چارې بشپړې او د دویمې برخې پایل شوې. د دې کانال دوهمه برخه 15 کیلومتر اوږدوالي لري. په دې اړه په مراسمو کې چې په شمالي ولایت بلخ کې جوړ شوی و ډېری طالب چارواکو برخه اخیستې وه. مراسمو ته د ویناوالو خبرې تر ډېره د قوشتېپې کانال په اقتصادي او کرنیزو ګټو او دغه شان د دې کانال په اړه د منځنۍ آسیا هیوادونو په ځانګړي ډول ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته په ډاډ ورکولو ورټولې وې، ځکه مخکې په اړه اندېښنې مطرح شوې وې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر د قشتیپې کانال پر پراختیا په ټینګار سره وویل چې د قشتیپې کانال د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ستونزو د جوړولو په خاطر نه بلکې د افغانستان د ځان بسائنې په هدف پیل شوې پروژه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ویل چې افغانستان به د امو له سینده یوازې د خپل حق په اندازه اوبه واخلي او شمالي ګاونډیان دې په دې اړه اندېښنه نه لري.
ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان ته ډاډ ورکو چې افغانستان او اسلامي امارات ته د امو له اوبو داسې ګټه وانخلي چې په دې اوبو کې چې دوی حق ته راشي. دوی په دې اړه هېڅ اندېښنه نه لري. موږ په دې اړه هر وخت هر ډول خبرو او ناستو ته چمتو یو.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد هم ورته څرګندونې درلودې او ویل چې د قشتیپې کانال ته پورته کېدونکي اوبه په امو سیند کې د افغانستان له حقه کمې دي او دوی هڅه کوي چې د امو په سیند کې د افغانستان د حق په اندازه اوبه ستنې کړي. له دې وړاندې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف ویلي وو چې د دغه کانال د جوړېدو په اړه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا مسله د اندېښنې وړ ده. نوموړي د تېرې سنبلې میاشتې په 24مه په تاجکستان کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د قشتیپې کانال د رغنیزو چارو د څېړنې لپاره یوه کاري ډله باید جوړه شي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال هم ویلي وو چې دوی له امو سیند یوازې د افغانستان برخه اوبه راګرځوي. په همدې حال کې د اوبو د تنظیم د برخې یو شمېر پوهان د قشتیپې کانال د لومړي فاز د کارونو د بشپړېدو هرکلی کوي خو وایي رغنیز کارونه یې باید داسې وي چې له اوبو یې په اسانه ګټه واخیستل شي. له ډلې انجینر خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل
دلته بیا ضرورت پیدا نه شي چې د کانال نه به مونږ واټر پمپونه چالانو او دلته به برق په کار وي او دلته نور سیستم په کار وي. دا باید په اتومات ډول په هر فاصله کې باید دلته واړه واړه نتري جوړ کړو چې دا اوبه پورته کړي او د هر په هر فاصله کې باید چې فرعي کانالونه یا ولي جوړ شي چې د هغې ځای د اوبه ورسول شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دې کانال د رغنیزو چارو په اړه شکایتونه موجود ول او ویل کېدل لکه څنګه چې دا پروژه ډیزاین شوی د لومړي فاز کارونه یې په هغه شکل مخته نه دي تللي. د قشتیپې کانال پروژه د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1970 لسیزه کې طرحه شوې وه او په 2013 میلادي کال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال سروې بشپړه شوه. خو په 2021 کال کې کله چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ د دې پروژې د عملي چارو د پیل لپاره د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره شاوخوا 100 میلیونه ډالر بودیجه تصویب کړه او د 2022 کال د مارچ په میاشت کې عملي چارې پیل شوې. دغه کانال د امو له سینده په کال کې 10 میلیارد متر مکعب اوبستنوي. د قشتیپې کانال د بلخ ولایت په کالدار ولسوالۍ کې پیلېږي، د حیرتان له دښتو تیریږي او دولت آباد ولسوالۍ پورې رسیږي. دغه کانال د 280 کیلومتر په اوږدوالي، د 100 متر په پلنوالي او د 8.5 متر په ژوروالي سره په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د شاوخوا 1500 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري.
سلام علیکم، موږ د هلمند یو. په هلمند کې دغه پنبه وتې یو نرخ نامه دې کښېږدي. وروره، موږ ستړي خلک یو، زموږ ولس پله وسوی دی، ستړی دی، خوار دی. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده. دغه پنبه وسوته په 200 افغانۍ اوس موږ ته څه شي جوړوي؟ ته زواس دا پنبه دې 300 افغانۍ ته دې پورته کړي. پر موږ دا چای په ملټو سره ارزانه کې. دا اوس تور قیامت، موږ پر جری باندې دوه ګونې تور امبار کړي. سیوا ګونې په 6000 په 1000 روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ جلمن ولس ډېر ستړی. موږ بل چی شي لرو په دې لمن؟ دغه پنبه دې په خوا مطالعه کړو، تاریخ پر ځای دا پنبه کړو. دغه زموږ خبرې در دغه چارواک پر ورسې خپل په پستو چوکیو کې ناستې باره د مستي ګډې خوري ورځې غوښته. دلته موږ په وچه نه ماړه چی شي موږ ته را رسېږي؟ په درې میاشتې کې یوه ګونې وړه هغه هم د سړي ته ورکوه چې په ښه موټر کې سپوري. موږ د دې طالبانو سره دغه هیله لرو چې موږ خوار ولس ته دې فکر ووایي. موږ خوار ولس ته دې د کار زمینه برابره کړي، د یو خوار سړي سره مرسته وکړي. باید چې سړ سیړنې باندې اوسې چې دا مسکین دی، خان دی، یو خوار او غریب سړي دا مرسته ورسېږي. السلام علیکم.
ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما غوښتنه دغه ده، د پاکستانی کډوالو ته باید زمینه برابر سی، یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې، فرق نه کوي هر ځای چې. د پاکستان ولسته مې دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي استاسي، ولې داسې چمونه کوي؟
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.